دا مشال لړی دا او دا محل په پیښور کې د ګرمي 12 بجې د مشال لړی په دې خبري غړی کې ز ګل ایاز او عبد الحی کاکړ د هر کړي وای په خبرونه کې په جنوبي وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې د پرلط حال لرکو دا به هم باوري چې د پاکستان حکومت د بورډ امتحانونو نیټه اعلان کړي د پاکستان چین او افغانستان د بارونو چارو وزیرانو د ګډې غونډې راپور هم اوریدل شي په خبرونه کې د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي د 2009 تین په پړاو ځانګړی راپور هم لرو خو تر ټولو اول تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ نه
سرټی کې د جنوبي وزیرستان په مکین کې ځای خلکو د ماین په 14 کې د درې ماشومانو د وژنې د پیښو پر ضد پرلط وهلې دي. د پاکستان حکومت د جولای 13 نیټې وروسته د بورډ امتحانونو کولو فیصله کړې. ټاکل شوی نن د افغانستان، چین او پاکستان بارنو چارو وزیران پر افغان سوله خبرې وکړي. او سم د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان په مکین کې ځای خلکو د ماین په 14 کې د درې ماشومانو د وژنې د پیښو پر ضد پرلط وهلې دي. د جون په لومړۍ نیټه د تحصیل لدا تنګي بادینزي کې سوي 14 کې درې ماشومان وژل شوي او دوه زخمیان ول. د پرلط ګڼډونوالو پښتون ژغورین غورزنګ او مخکښ عالم زیب مسجد بیگم شال ریډي ټول چې په پرلط کې د ماشومانو مړي هم یشدي هغه د خپل غشتونو پاړه وویل
چلند ماینز دی د دوی ټیمونه اوس په کار دي چې دا دوی رسره لاړ شي دوی بیا تر صفکه وی دوه خبره ده 14 پیکج دی دا نه علاوه زموږ په علاقې کې دلته ډرون راشکی خدای په مو بانک کوي او بل هلته ځنه دوی مورچی دي بالکل پکلی په میانس کې جوړ کړی دي یو په ځای په متبادل موږ ځای درکو.
خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال بیگا مشال ریډو ته ویل چې حکومت له پرتوالو سره خبرې اترې کوي او دا غوټول غشتنې منلي. خو دغه په خبره د سربیرم هغو احتجاج ته دوام ورکړي. د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د ترګریز جګړې پر مهال ماینو نقشه کړل شوی چې د 14 لوجه په لسګونو کسان پکې مازور شوي هم دي چې زیاتره ماشومان دي. د پاکستان فوج ویلی په جنوبی وزیرستان کې د سړک غاړې شخصي بم په 14 کې یو عسكر وچل سوې دي. د فوج اماډي کویداري آی اس پی آر د جون پر 2 نیټه په یو بیان کې ویلي 14 کې د کانګورم په سیمه کې له امنیتی پوسټ سره نږدې سوې. په بیان کې د وچل سوې عسكر نوم وقاص احمد یاد سوې چې عمر یې 26 کاله دی. فوج وای تر پیښو وروسته د لټون عملیات پیل کړي. د پاکستان حکومت د جولای 13 نیټې وروسته د 9 10 11 او 12 امتحانونو کولو فیصله کړې ده. فیصله پرون په اسلام آباد کې د تعلیم وزیر شفقت محمود او مشرقي د ټولو سپو د تعلیم وزیرانو په غونډه کې وسوه. له دې وروسته خبري غونډې ته شفقت محمود ویل چې لز د کونکو به امتحانونه د ریاضي ترڅنګ یوازې په اختیاري مضمونونو کې اخیستل کېږي. د دې په وینا د دې هدف د کونکو لپاره اساني پیدا کول دي. د تعلیم وزارت د کورونا وبا د درېمې څپې خبرېدو له کبله د اپریل په میاشت کې د ای لیول پرته نور ټول امتحان زنده ویل. حکومت دا اعلان په داسې حال کې کوي چې چارواکو وینا په دې هیواد کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر ورځ تر بله کمی شي. پاکستان او تاجکستان په بیلابیلو برخو کې 12 هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د تفاهم د یادښتونه د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمون د پاکستان د سفر پر مهال پرون په اسلام آباد کې لاسلیک شول. د دواړو یادونو چارواکو د وزیر اعظم عمران خان او امام علي رحمون په موجودګي کې د دفاع، تعلیم، فرهنګ، مواصلات او تجارت ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. تر دې وړاندې تاجک ولسمشر اسلام آباد ته رسیدو سره سم له عمران خان سره ملاقات وکړ. وروسته ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل باید د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي اړیکې پیاوړې شي. نوموړي زیاته کړه دواړه هیوادونه اندېښمن دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له وتو سره سیاسي جوړجاړی ونیسي، نو ویره ده چې افغانستان بیرته له بې ثباتۍ سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن پرون په بیجینګ کې د خبرې غونډې پر مهال وویل د غونډې کوربتوب به چین کوي چې د پونه د باور پیاوړی کېدو او د همکارۍ د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې کوي. چین له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته اندېښمن دی چې حسینه ورسره د سیمې امنیت او ثبات ګډ وډ نسی. ټاکل شوی ده چې ټول بهرني ځواکونه به د سپتمبر 13 له افغانستان وځي. د مشال لیډو خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه د مشال لیډو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. خبرونه دونکو کچر را صدروان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په جنوبی وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې د وژل شو د وژنو پر ضد پرلتونه لا هم دوام لري. په دې سیمو کې یو ځل بیا هدفي وژنې زیاتې شوې، خو ورسره د ځایي خلکو احتجاجونو هم زور اخیسته. د خلکو ویره څه ده؟ د خیبر ضلع ځینې چارواکي وایي چې د تعلیم د ودې لپاره چې جینکو ته کومې وظیفې ورکول کېدې هغه اوس درېدلې دي. چارواکي وجه څه یادوي؟
دا 30% که ندی میلیون آغا داسې ده چې چاته لار شناختی کارت کې فرق دی، یا زموږ فیچر نه چاته په شناختی کارت کې فرق راغلی دی.
سمو دا وړاندې د شانګلی د شپاړس کان کیندونکو مړی په یو ډلهییز قبر کې موندل شوی ول چې پر ضد یې خلکو احتجاج کړی، خو د حکومت تر ژمنو وروسته دوی احتجاج ختم کړی وو. آیا هغه وعده پوره شوی؟ شننی او تبصری هم د خبرو له مشال راډیو سره اوسه. مشال لريته تاسې غوږی. په جنوبی وزیرستان کې په ځمکه کې خښشوي ماين په 14 کې درې ماشومان وژل شوی او دوه زخمیان دي. د پیخي پرزت ازای خلکو په مکین کې د فوج د مرکز مخته پرلت او وهلې دي چې پکې یې د وژل شوو ماشومان مړي هم اخی دي. دوی د سیمینا ل ماينونو دوی د سیمې له ماینونو د پاکولو هلته د امنیتي پوستا بل ځای ته د منتقلولو او وژل شوو ماشومانو ته د شهدا پیکج له مخې مالی مرستو ورکولو غوښتنه کوي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې دوی د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې منلې دي، خو د دې سربیره هم هغوی پر لته دوام ورکړي. نور تفصیل له سیمینا د اشتاق مسید په دې راپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل ادا سیمې تنګی بدین ځای کې په ماین 14 کې وژل شوی د درې ماشومونو مړیو سارا ماسید قوم د ماکین پوځي بریګیډ عمارت مخې ته په احتجاجي درنه کې پلاتای واهلې دي. ماسید قوم دغه احتجاج ته ویلې مجبور شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی علمزیب ماسید په دغه باراکښه مشال ریډیو ته وویل،
په اولی جون باندې دلته په تنګی بدینځای تحصیل لدا کې پامی 14 چا غلند ماینز ورتوای دغه وشول چې په هغه کې درې بچان شهیدان شول او دوا پکې زخمیان شول. دغه درې بچان چې کوم دي شهیدان دغه د لاشونو سره جسدونو سره امور دلته پلاته والی دي د مکین بریګیډ مخامخ. دا فرست یو احتجاج دی چې په لند ماین په وکټن باندې کیږي. د دوی پر انصاف غوښتل کیږي ولې چې ډېر سړي شوی یوستي خلیدا مسعود علاقې کې په یو سل باندې پرتلسمه واقعیا ده چې دغه کیږي. په دا کې یعنی په درې سو زیات بچان او زرانا او بډاګان دغه شکار شول. موږ سره کوم ډیټا ده تر 15 پورې کسان چې کوم دی پکې شهیدان شوی دي.
احتجاجي درنیک شه د ماسید قوم سره وشتنې دي. دا هم د علمزیب ماسید نه وار وای.
موږ د دوی سره مذاکرات چې کوم هغه ناکام شول. دوی به غشتنې زموږ نو منلې ته موږ غشتنې دا ورته شې شولې. دا ته لند ماینز دي د دوی ټیمونه اوس پکار دي چې دا دوی سره لاړ شي دوی بیا تر صفکه وي. دوه مخه خبره ده 14 پیکج دي. 14 پیکج هغه پیکج چې هغه قوم په پنجاب کې د تیلو چې کوم غلا کوونکې دي بلکې پانه هم زیات پخدا کار دي چې دغه خود دوی د بمونو کې الوزي دي. صدر علاوه زموږ په علاقه کې دلته ډرون راشکی خامخا پښتون کامیو پښتون چم دي روایت لرو دغه بمو بنګ کوي او بل هلته ځنې دوی مرشي دي بالکل پکلی په میانس کې جوړ کړی دي. یو په ځای په متبادل موږ ځای درکو هغه ځای چې تاسو یغ نه یا هم ش تاسو چې کوم خپل نگراني وی کولای شي او زموږ د میانس به تاسو پښتون ختم کوي.
مشال ریډیو چې د درې ماشومونو مړیو سارا د ماسید قوم احتجاجي درنه په باراکښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی. هغوی وویل
پرون مو دغه کړو بیا هم صحیح ته به مرلیږلې کور والا وایي چې یاره قوم چې څه دغه وکړو خو قوم خو خبر نه دی. دا دوه درې هلکان دي هغو په تشتنه چې څه دغه دی حالانکې خبرې چې کومې جایزې وې جان ونو مې هماغه کیسه وه چې یاره دا چک پوسټ دی دلته چېرته یو هغه هم مونږ خبره ته راوکړه چې یاره ټیک ته چک پوسټ به مونږ په ورځ کې دغه کړو. بل خبره وه ډرون والا ڈرون کو آلریڈی آئی جی صاحب کرے ہو جہرا دا مسئلہ پخ کے چار نہ دا کرے ہو شولا بس خبر ختم شو ڈرون ور شو ادا پیکج معاوضے والا چکم گورنمنٹ اگا دے یو کو عام دا والا یو لگ اسپیشل اگا والا چکم دا سے اتات کی ہوش عام ور تا ٹول کرے ہو ایگریم شو تیار شو جنازام تیار شولا بس پتہ نہ لگی خبر ہے ٹول ایگری شو اور ارے تم غصم تیار ہو ہم نن ور سر اگا کو دا سارے کے چہرہ دا ڈی مائننگ ہو دا سیزن دا تیز اول ور چوتا من ٹول خبر ہے سارے ور سر کرے
مولانا جمال الدین چے دی سویلی وزیرستان نہ دے قومی اسمبلی نمائندہ ہم دای یی چے کدے ماسیدے پسیمو کشے پمزکا کشے خواندی مائنونا حکومت صافا نکڑل بیاو ماسید قوم خپل وطن یور بیا پاکستانی پہنچتا ور پرشولو بنے مجبور وی
او حکومت چکیم دا کنا بس گسرا دا شای و نخلی نو زدا وین ہا چ دا وزیرستان او دے امن بزی بنے دے بد امنے سبب گرزی دا موجودہ خلقو دو ٹول وزیرستان پرشدی زکہ ہا چ څوک هم نشي برداشت کولای چې دای خپل بچای وبزه تلاشي یا سکول تلاشي یا دګونه تلاشي چې هغه نوې لاشورته ملويږي او بامو دای ورزاولوي
د ماکین نتیجاجي درنه مشرانو دا هم ویل چې په ماین 14 کښې وژل شوي د درې ماشومونو مړی و تر هغه وخت پورې خاورې ته نس پورې چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال اڈیتا تا سے اغواگی د خیبر پختونخوا بنو په جانی خیلو کې د یو ځای مشر د وجل کېدو پیخي پرزت نن په سلورم اورس هم احتجاج دوام لري ملک نصیب وسلاوالو په دزو وجلې وو په پرلت کې د ملک نصیب مړې هم اخودل شوې دي احتجاج کوم کې غوښتنه کوي چې د وجل شوی مشر قاتلان دی ونیول شي او حکومت دی په هغه تړون عمل وکړي چې لور سره یې د مارچ په میاشت کې لاسلیک کړی وو په تړون کې حکومت سیمه کې د وسلوالو د پاکولو ترڅنګ ځینې نورې ژمنې هم کړې وې د بنو کمشنر او نورو چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره خبرې ترې روانې دي او هڅه کوي چې تړون عملي شي نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې وو
د بنو په جانی خلو کې د یو مشر تر وزل کې دو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلت دوام لري د سیمې خلکو د مئی په 1 نیټه له هغې وروسته دغه پرلت پیل کړ چې نامعلومه وسلوالو د جانی خلو یو مشر او د کمیټې غړی ملک نصیب خان وواژه دوی د مړي له ښخولو انکار کړی غوښتنه کوي چې حکومت یې په سیمه کې امن راوستو په اړه پر شوې لیکلې تړون عمل وکړي د جانی خیلو یو مشر ډاکټر نور محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره وړاندې هم لیکلې تړون شوی وو حکومت یې هم هغه ژمنې پوره کړې
میشته حکومت نه یعنی دا غوښتنه وکړه چې ته متوشه یا په دې جانی خیلو کوم کې چې په امن باندې تو کوم قدم وخسته دی ځکه چې دنه مخې میش بار بار دا اعلانونه کړي دي
دا جانی خیلو سیدونکو په مارچ میاشت کې هم د سلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پرلت وهلی وو چې پکې یې مړی هم ایښودلی ول وروسته حکومت ورسره تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې سیمه به له وسلوالو پاکیږي او امن به راوستل کیږي په دغه تړون خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر الله په ګډون ګڼ حکومتي چارواکو برخه اخیستې وه د پرلت یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو څانګې یو فعال غړی ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې دغه پرلت به تر هغې روان وي تر څو چې سیمه کې د امن باوري کولو پوخ ډاډ ورکړل شوی نه وي
خو دغه درنه نور غوښتنه بیا خو نه دي هغه غوښتنه د څرنګ په هغه وال در نقشه چې حکومت له لوري په هغه پوند ساين نه شوی چې موږ په توس کې امن ورولي مش خنن غوښتنه د چې بشک د امن روشي د شتګردي د مال نه جوړل شي د وطن کې د خوشاله زیره د پوره په چار د چاملي قدم کوست شي په هغه کې نن تمر سره سیاست یا پوتر غلې ده یا ناکام ده
دا جاني خلو دغه پرلت پاړل وړپوړه امنیتی چارواکو چنای غوختل خپل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې کمشنر بنو او نور اعلی چارواکي لجانی خیلو مشرانو سره په مذاکراتو لګیا دي. د دوی سره شوه تړون ژمنه به پوره کیږي، د امن باور کولو لپاره ګامونه پورته کیږي. خدای نه وویل چې کم ډول ګامونه یا اقدامات یې کړي. پرلت والوای چې حکومت نه یوازې په سیمه کې دا امن باور کولو پوخ ډاډ غواړي، او دا ځل دې د دوی په خبره سیاسي ګوندونو مشران مذاکراتو کې شامل کړي، دا غوي ډاډ باغواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، جانی خیل بنو.
د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او د بنو په جاني خيلو کې هدفي بریدونه چې لزګونو کسانو ته مرجوبله اړولي، د دې سیمو اوسیدونکو او منتخب استادو اندېخني سرګندې کړې دي. د اپوزيشن ګوندونو غړي وای چې دغه مسلې سو واري په خیبر پختونخوا اسمبلی کې راپورته کړی دا، خو د دوی په خبره حکومت دغه بریدونو د مخنیوي صلاحیت نه لري. بلخوا هم د دې سیمونو منتخب د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا دغه تورونه ردوي او وای چې حکومت یې دغه ته مکمله عملداري لري او فوج تر ډیره حده امنیت پر ځای کړی دی. نور تفصیل د اسرار لمومن په دې رپورت کې ورو.
په شمالي وزیرستان کې د جون په لومړۍ نیټه د ناتسرګند بسلوالو په هدف برید کې یو پولیس او یو عام وګړی وژل شوی او درې پولیسان جوبل شوی. دا سکال په یاد قبایلی ضلع کې څلیشتم هدف برید دی. له شمالي وزیرستان سره جنگیدلی د بونو په جانخیلو سیمه کې هم د مای پر یو دیرشمه نیټه ناتسرګند کسانو د جانخیلو یو مشر ملک نصیب خان واجه. دا پروان کال کې په دې سیمه کې شاوخوا لسم هدفي حمله ده. شمالي وزیرستان او بنو سیدونکو وای چې د هدفي بدون د مخنیوي او لو وسلوالو د سیمو پاکولو لپاره یې څو واري مظاهری او درنی وکړي، خو حکومت ورسره په دې لړکی کړي ځمنې تر دې د منډي پوره کړي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې یو قبایلی مشر ملک حبیب په دویم جون مشاله ډوتول چې په 2014 کال کې د وسلوالو ضد تر پوځي عملیاتو وروسته په دغه سیمه کې امن راغلی وو، خو له تیرو دریو کالو راهیسې را روانو هدفي بریدونو خلک اندېښمن کړي چې هسې نه بیا وسلوال دغه سیمه په خپل کنټرول کې واخلي.
خلک دا غواړي چې هر چې امن راشي چې هغه وخت بیا دغه حالات چې کوم مخ ته چې هغې طرف ته لاړ نه شي، ځکه چې مونږ کوم نقصان په آپریشن کې شوی دی، د خلکو د مالی چې کوم نقصان نه شوی دی، هغه یو تاریخي نقصانات دي.
د بنو پونتون د شپاړسم جمعه زده کوونکي عادل داوړ بیا وایي تر هر هدفي برید وروسته له ځوانانو سره دا ویره وي چې پولیس به یې گرفتاروي. عدل په دویم جون له مشالو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د سکولونو د زده کوونکو او نورو بې ګنا ځوانانو گرفتارولو پر ځای دې وسلوال ونیسي. شمالی وزیرستان په آزاد حیثیت کې منتخب شوی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی میر کلام وزیر وای حکومت واک او اختیار نه لري چې په وزیرستان او جانخیلو کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي. البته نوموړي په دویم جون مشال ډوتول که د پاکستان په وضو غواړي نو بیا د بریدونو مخنیوي کې دی شي.
او هغه په فیصله ام کوي په دی حوالہ سره کاغه کوم کاروایی کوي نه صوبایي یا مرکزی حکومت غنه دوی و درولای شي. او زما خیال دا دی چې دا د بنیادی تور باندې د په دې خطا کې چې دا کومه نېشنل او انټرنیشنل مطلب دلته یو انټرست روان دی د افغانستان په حوالہ سره د پاکستان په والا سره نو په دمانس خو وطن یو داسې سیف هیونز په ځای استعمالي کی.
بلخوا له بنو ضلع د حکومتي ګوند پاکستان تر انصاف منتخب شوی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی پختون یار خان وای په ټوله صوبه کې حکومتي عملداري قائم ده. د په دویم جون مشاله ډوتول چې حکومت او پوز دواړه د وسلوالو په ختمولو کې جدي دي او تر ډیره حد یې امن پر ځای کړي، او بعضی وخت چې کوم هدفي بریدونه کیږي نو د هغو مخه به هم ډیره زر ونیول شي.
کوشش روان دی چې هر قیمت باندې په علاقې کې موږ آواز جوړ شي.
پښتون یار خان زیاته کړه چې له هدفي بریدونو وروسته کوم مشکوک کسان نیول شوي، نو په هغه کې بے ګناه کسان خوشی کړل شوي دي. سیمه کې د مشال ډیو خبریال د حکومتي شمیرو پر اساس وایي چې سکل په شمالي وزیرستان کې چلیری هدفي بریدونه شوي چې په کې نږدې 1.5 کسان وژل شوي دي. دا وایي د بنو بجانی خېلو کې یوازې سکل نږدې 10 هدفي بریدونه شوي. خو نوموړی وایي معلومه ورته نه ده چې په بنو کې تر اوسه ټول څومره هدفي بریدونه او پکې څومره کسان وژل شوی دي. البته دا وایي په شمالي وزیرستان کې په 2013 کال کې هدفي بریدونه شروع شوی وو چې په همدغه کال کې شاوخوا شل، 2019 کې 150 او 2020 کې 46 هدفي بریدونه شوی وو. د حکومتي ګوند غړي پښتون یار خان د شمالي وزیرستان او بنو انتظامي چارواکو او نورو اړوند افسرانو مشالې ډوتول چې دوی سره داسې معلومات نشته چې په یادو سیمو کې ټول څومره هدفي بریدونه شوي او په دې کې بیا څومره کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو تاسې غوږی د خیبر پښتونخوا شانګلې د هغو شپاړسو کان کیندونکو مړی چې د روان کال د اپریل پر 9 په کوهات کې په یو ډلیزه قبر کې موندل شوی بل کورنۍ وای چې د حکومت پر سره د شهدا پیکیج لمخي د شپږ ویشت لک روپو او د کور د یو کس ته د سرکاري نوکری ورکول وادي تر اوسه نه دی پوره کړی. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خواریکخو لپاره د قائمه کمیټې غړی او واکمن ګوند صوبایي اسمبلی استازی پښتون یار خان وای دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د اغیزمن شرو سره کمی اجمنی کړی دی هغه به پوره کوي. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې وو.
د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع د هغه شپاړس کانکیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل کې مړی په کوهاټ کې موندل شوی وو وایي د ژمنو باوجود صوبایي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. د اپریل په 9 د کوهاټ په ګلو تنګي کې چې کله د دغو کانکیندونکو مړی په یو ډلایز قبر کې وموندل شول نو کورنۍ د احتجاج په توګه د پیښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. خو د حکومت لخوا د پیښې د پلټنې او د مړو د کورنۍ لپاره شهدا پیکیج اعلان وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو. شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت کورنۍ ته د 1500 تر 1,00,000 پورې روپۍ ورکړي. د احتجاج پر وخت صوبایي حکومت د هر وجل شوی مزدور کورنۍ ته د 6,00,000 روپو او کور یو کسته د سرکاري نوکری ورکولو وعده وکړه. خو د شانګلي عبدالرحمن چې په یادو مړو کې مشر زوی اوراره او درې د اوراره زامن شامل ول د جون په 2 مشال ویډیو ته وویل د کم پیکیج چې ورسره وعده شوی و تر دا د مورته نه دی ورکړل شوی.
د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد دغه کانکیندونکو مړی موندنې وروسته مشال ویډیو ته ویلي ول چې 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 2.5 کسان تختول شوي ول چې وروسته تختونکو بیا شپاړس خوشی کړل او شپاړس اورکول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلې، خو د کانکیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي وو د دغو تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومت د 1,500,000 روپو تاوان غوښتنه کړې وه کوم چې ورته ورنکړل شو، خو حکومت لا هم د دې پخلی نه دی کړی. د کانکیندونکو د یوې اتحادیې کول ماین ورکرز ویلفیئر اسوسییشن یا سم واویان فراز خان د جون په 2 مشال ویډیو ته وویل د وژل شوو کسانو د کورنۍ لخوا د دوی اتحادیې د حکومت سره مذاکرات وکړل، خو چې کله هم حکومت ته خپلې وعدې وریادې کړي نو نن او سبا ورته کوي.
تورې مخکې موږ تمور اساس چې دا غیر موږ میټینګ وکړو او موږ چې خپل آواز دوباره حکومت ته وړاندې کوو چې آیا دوی ولې په دې کې ناکام شوي دي او اوس پورې دوی خلکو له کمپنسیشن نه دی ورکړی. شوکت یوسف زئی موږ سره بار بار په دې حوالې سره رابطې هم کړې دي او چونکې نن سبا د بجټ معاملات دي نو هغوی چې بجټ نرسته تاسو سره زه کښېنم نو موږ کوشش کوو چې بجټ نرسته هغوی سره کښېنو او کم دغه لاحقین چې دي کوم متاثره خلک چې دي دوی ته هغوی امداد ورکړي.
د خیبر پختونخوا د محنت او مزدورۍ وزیر شوکت یوسف زئی سره چې مشال ریډیو د متاثرینو د غوښتنو په اړه رابطه وکړه نو نوموړي فقط دومره وویل چې پر دې موضوع اوس خبرې نشي کولی. خو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خواریکښو قائمه کمیټې غړي او د حکمران ګوند د صوبایي اسمبلی استازي پختونیار خان مشال ویډیو ته وویل دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د متاثرینو سره کمی وعده کړي نو هغه به ضرور پوره کوي.
کوم چې ګورنمنت سره اناونس کړی دی کوم ډیسیژن حکومت سره خسته دی ان شاء الله به سره سره شي او دا کې ځای خبره ده لږ ځات ټیم کم خلګي دا چې پروسس ته یو روټین دی طریقې کار ته هغه مطابق خپل ازي او هغه مطابق دا یو خبره اپروچ شي نه هغه نه پز د هسته کې دي چوکاتي سبزې پله پدې کې ډېر زیات انټرست اخلي پیشنټ په فلورم بار بار خبره کړې ده ریسپونډم دا کې او هم د چیف منیسټر سره سره خپل ذاتی لیول باندې پدې باندې خبرې شوې دي او خپل کوشش هم پدې کې کوي.
شانګله د خیبر پختونخوا یو له قدرتي خایس لرونکو خوروسته پاتې سیمو څخه ده. دا ضلع چې د بونیر او سوات سره پوله لري یو شمیر خلک یې په درای ادمخیل او بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې کار کوي او اکثره د قانونو په حادثو کې د وجل کېدونکو تعلق هم د دې ضلع سره وي. د شانګلې د عبدالرحمن په وینا چې د کورنۍ غړي خوې بیرته نشي راتللې خو که حکومت ورسره مرستې وکړي نو په دغه پیسو باندې وجل شو کسانو بچي او کونډې خپل راتلونکي په غیر د څه محتاجۍ نه تیر کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوی ته تاسو غوږی دا پاکستان حکومت اعلان کړی چې د نهم لسم یو لسم او دولسم امتحانونو بعد د سه کال جولای تر لسمې نیټې رسو کیږي. دا اعلان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال کړی. حکومت په هیواد کې د کورونا وبا د درې میاشتې رسو تعلیمي ادارې تړلې او امتحانونه ځنډولي ول. خو شفقت محمود ویل چې د وبا شدت کې کمی راغلی نو ځکه د امتحانونو اخستو پریکړه کړې ده. دا شخصي سکولونو اتحادیه او ځینو میندو پلرونو د تعلیمي ادارې د تړلو په اړه په حکومتي ګام نیوکې هم کړې وي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې وو.
اسلام آباد کې د جون په دویمه نیټه د تعلیم د صوبایي وزیرانو له غونډې وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په خبری کانفرنس کې اووی دوی ټولو د تعلیم وزیرانو په ګډه سره فیصله وکړه چې په دې هیواد کې به د بورډ یعنی د نهم لسم یو لسم او دولسم امتحانونه د لسمی جولای نه شروع کیږي. د نوموړي په خبر چې د کرونا وبا له وجې وخت په وخت اسکولونه بند پاتې شوي او کورس پوره نه دی خودل شوی نو په دې خاطر دوی فیصله کړي چې په 50% کورس کې به امتحانونه اخلي چې دارنګ زده کوونکو ته اسانه ترلاسه شي.
نوی او میټرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹیو سبجیکٹس میں لیا جائے گا.
دوی د نهم او لسم امتحان به په اختیاري مضمونونو کې اغستل کیږي یعنی په هغه مضمونونو کې چې زده کوونکو په خپله منتخب کړي او د دې سره به د ریاضي یعنی حساب چې د ټولو لپاره یو شان دی په هغه کې به هم امتحان اغستل کیږي. نو دا رنګ به د نهم او لسم امتحان یوازې په څلورو مضمونونو کې وي او د یو لسم او دولسم امتحان به یوازې په اختیاري مضمونونو کې اغستل کیږي نو د دې نه به زده کوونکو ته اسانه ترلاسه شي. بل پلو د شخصي سکولونو د مالکانو وینا ده چې حکومت وخت په وخت امتحانونه ځنډولي چې ورسره د ماشومانو تعلیمونه خراب شول. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیه پرایویټ ایجوکیشن نتورک د خیبر پختونخوا مرستیال مشر جاوید خان مشال ریډیو ته وی حکومت دوی په خپلو فیصلو کې په اعتماد کې ناخلي نو ځکه داسې ناسمې فیصلې کوي او دوی اوس هم باور نه کوي چې د لسمې جولای نه به امتحانونه شروع شي.
بار بار چې موږ سټیک هولډر موږ سره کېنه موږ سره چې کم دی دی لپاره حل مشتي خو دې موږ سره کېنه نه دی تعلیم له خلک ورکی د ټولو محکمو نه پاتې شي نو دې تعلیم محکم ورکی دا دې تعلیم نه شت بد نه خبر نه وي خو دې ما خبره دارا چې د موږ محکم وچ را کل امتحانات شروع کېدل په مارچ کې موږ چې د مشمن امتحانات تاسو والے او ادارې بندوې ما په بدقسمتي دا چې دې موږ تعلیمي درو کولول لپاره سپیم رانه کړی هغه نشي جوړولې نو په 10 جولای باندې امتحان لیو خو دا زما په خیال باندې ما درکړی دا دوی اسی ګپ لګیو نو دې بہانہ بجوڑ کے چلتا معشوم گرمی ہو چکم دی سر کو چھل لی تو بے ہوش ہو ندی وجہ ایگزام کا پوسٹ پون کو ہندا چکم دی دو کال دی متواتر تے معشوم تعلیم سے لو رکڑے ٹوک رکڑے
ندی وڑان دی دمئی پوش پگم نیٹر دے تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود پخپل ٹویٹر پانے لکلی وو چہ دنہم لسم یو لسم او دو لسم امتحانوں نہ بعد جون دا پنجل لسم نہ شروع کیگی ندی رست بیان موڑی دمئی پسلی رشتم پیو بیان کی اویل چہ پٹول ملک کی بعد نہم لسم یو لسم او دو لسم امتحانوں دشلم جون رستو شروع کی گی
مشال اڈی تا سے غوگے قدر منوں کو اپ پی خبر کی دا گرمی دولسیں بجی دی عبد الحی کاکڑ ہم سٹوڈیو کے راس رناس تے پسنگ کی نمائی کو تسپارم چے خبروں لنڈی زڑا دیکھ
جنوبی وزیرستان په مکین کې ځای خلګو د ماین په چاودنه کې د درې ماشومانو د وژنې د پیښې پر ضد پرلت وهلې دي. د جون په لومړۍ نیټه د تحصیل لدا تنګي بادینځي کې سوي چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه زخمیان ول. د پرلت ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم زید مسید بیگم شاله د ټول په پرلت کې د ماشومانو مړی هم پیښې دي. د پاکستان فوج ویلی په جنوبی وزیرستان کې د سړک غاړې شخصي بم په چاودنه کې یو عسكر وژل شو دی. د فوج اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چاودنه د کانیګورم په سیمه کې لامنیتی پوسې سره نږدې شوی. په بیان کې د وژل شوي عسكر نوم وقاص احمد یاڅوي چې عمر یې 26 کاله دی. د پاکستان حکومت د جولای 13 نیټې وروسته د نهم لسم یو لسم او دولسم امتحانونو کولو فیصله کړې ده. فیصله پرون په اسلام آباد کې د تعلیم وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې د ټولو سلو د تعلیم وزیرانو په غونډه کې وشوه. د دې وروسته خبري غونډې ته شفقت محمود وویل چې له زده کوونکو به امتحانونه د ریاضي تر څنګ یوازې په اختیاري مضمونونو کې اخیستل کېږي. د پاکستان او تاجکستان په بیلابیلو برخو کې دولس هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د تفاهم د یادښتونه د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان او د پاکستان د سفر په مهال پرون په اسلام آباد کې لاسلیک شول. د دواړو هیوادونو چارواکو د وزیر اعظم عمران خان او امام علي رحمان په موجودګۍ کې د دفاع، تعلیم، فرهنګ، مواصلاتو او تجارت ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. ټاکل شوی نن د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبری وکړي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن پرون په بیجینګ کې د خبري غونډې په مهال وویل چې د غونډې کوربته به چین کوي چې د پوینا د باور پیاوړي کېدو او د همکارۍ د زیاتېدو لپاره مهمه ده.
خبرونه مو د مشال رډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. خبرونه کوم څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل تمه ده چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبري وکړي. چین تیره میاشت وړاندیز کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي دی په چین کې غونډه وکړي. همدارنګ پیکینګ د شنګای له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د ثبات لپاره همغږه هڅې وکړي. چین له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته اندېښنې لري چې د سیمې امنیت او ثبات ورسره ګډوډ نشي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
ټاکل شوی دی چې نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سوله خبري وکړي. د دې درې اړخیز غونډې پاړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن په پکن کې خبري غونډې ته پرون وویل چې د شوی تفاهم لمخې به د غونډې کوربه چین وي او دا غونډه د اعتماد د پیاوړي کېدو او د همکاریو د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د شاغلی وین بن په وینا له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونه په داسې وخت کې وځي چې د سوریه او پخلاینې خبري په حساس مرحله کې دي او دې حالت د افغانستان او د سیمې امنیتي وضعیت له یو ډول بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې د درې واړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې به د سولې او پخلاینې په اړه جدي خبرې سره وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چین اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ نشي او د افغانستان له خراب امنیتي وضعیته اویغور مسلمانان استفاده ونه کړي، هلته منظم او منسجم نشي او د چین پر ضد وسله روانه کړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی تیره میاشت د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او ویلي وو چې پکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تمه لري چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې ډېر فعال شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پلی باور دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان چې د پاکستان او هند په ګډون اته غړي لري د افغانستان په مسله کې هم ژغه هڅې وکړي. د پکن، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې غونډې پخوا هم شوې دي او نننۍ غونډه یې څلورمه یوه ده. د دې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د مثبتو نتیجو تمه ترې لري.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال لري تاسو غواګي د لنګهار په سپین غر او اچین ولسوالیو کې د جګړو لکبل په سلګون کورنۍ بي ځای شوی او د ولایت په پور امن سیمو کې مشته شوی دي. بي ځای شوی کورنۍ وای ک مرستي ورونه رسیدي نو له سختو ستونزو سره به مخامخ شي. چارواکي وای وس مهال یې په یادو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه عملیات دوام لري او داوه کوي چې وسلوالو طالبانو ته درنه مرجوبله اړولې ده. نور تفصیل دا باز محمد عابد په دې رپورت کې ورو
بي زه شوی کورنۍ اوس مهال د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د کرایه په کورونو کې وسیږي او ناچاره کورنۍ خو لا د سرپنا لپاره هیڅ هم نه لري. دوی له حکومت نه د اړینو خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د سرپنا غوښتنه کوي. دا چین ولسوالۍ دوه تنه خیرالله او سلمان چی اوس په سمرخیلو کې ډیر دي وای
نورې څوک نه دي پاتې بس طالبان دغه ساحه غو په ولکه کې ده. مړ تازه تلی او مامن ته درې ما باندې کړي وي تاسو سی خو راین تیرې کړي بس دولت توجه نه او تین به را کډول کړو بیا راووت دغه ساحه
په مون کالی راوړ دغه بچیان بس هغه ځکه به ډاک پراته وي وای وداري واغه ځمانې بس بیګاش پکړي اوس
دغه به زه شوی کډول په سپینغر او چین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له حکومت د چانیزو عملیاتو د غوښتنې ترڅنګ په خپل سیمو کې د امنیتی پوسټو د جوړیدو او د ځای پسونکوونکو پر تجهیز او اکمال کولو ټینګار کوي. دوه تنه شیرولی شینواره او رحمت نبی وایي
عملیات غوښتنه کړو چې بس د ازمنګ وطن پاکان یو بس نور بیرته خپل ځمکو لاړ شو پټیم کړل دي او بس حساب کتاب ډیر تاوان پټو باندې شي.
ځکه لوی کالم خواري کړی او همدغه تم سترګې نیولې وي غریبې لاس نه بلد یاړیست او دغه فصل مینه خراب. حکومت نم د غوښتنه لرو چې منګه غم وخري او طالب تم داس یو چې تم لګا وګزاره منګه سره وکړه.
د ننګرهار د والی بیان اتاوله خوګېنه وایي د جګړو له امله د سپینغر او چین ولسوالۍ څخه په سلګونو بې ځای شو کورنیو سروې روانه ده چې تر بشپړو دو وروسته به ورسره مرستې وشي.
چین او سپینغر ولسوالۍ څخه شاوخوا 300 کورنۍ بې ځای شوې دي خو لا د دقیق سروې نه ده. موږ همکاران کار کوي په دې باندې چې بې ځای شوې کورنۍ په نخ او له دوی سره بیړنۍ مرستې پیل شي.
بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو مرستیال ویاند سید مقصود صاحبزاده وایي د ننګرهار په اچینو سپینغر ولسوالیو کې پیل شوی عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي او داوه کوي چې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
تر هر ولایت اچینو سپینغر ولسوالیو اړوند سیمو کې د شپږ ورځو راهیسې د 201 سیلاب په اردو درې میپل لیوا قومندان د وسلوالو ترورستانو د ځپلو او د ارمن امنیت رامنځته کولو په موخه ګډ چانیز عملیات پیل شوي چې تر یادې ولسوالۍ پیښې سیمه چې د وسلوالو طالبانو لور پر بریدونه شو او لاس ته ورغلی و. د دفاعي امنیتي ځواکونو د چانیزو عملیاتو د دوام په ترڅ کې دا سیمه د وسلوالو ترورستانو لشتون څخه په بشپړ توګه تصفیه او پاکه شوې ده.
له اچین او سپینغر نه علاوه په خوږیانو په چیراګام او اسکی مینې ولسوالیو په هغو سیمو کې چې تیر کال د چانیزو عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې وي او د ولسی پاسونوالو او محلي اردو له لوري پکې امنیتی پوستې جوړې شوې وي. د تیری یوې اونۍ راهیسې پکې جنگونه روان دي چې حکومت وسلوالو طالبانو ته او وسلوال طالبان حکومتي سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې داوی کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري تاسو یې غوږی ده. خیبر ضلع وګړي او فعالان شکایت کوي چې هلته په جنگ ازپلو سیمو کې په سلګونه زده کوونکي د خیبر تعلیم محکمه او خوراک نړیوال ادارې د سکالرشپ یا مالی مرستو له پروژو محروم شوې دي. دوی وای چې پروژه له سه مودا رئیس زندول شوې ده. خو د خیبر د تعلیم محکمه چارواکي وای په دې ځل کې اویا فیصد جنکو ته دغه معاوضه ورسولي او هغه تبایي زر هم ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې.
د خیبر زلی وګړي او فعالان وای تیر کال یعنی 2000 کې تعلیم محکمې په باډه او خو شا زپل شو سیمو کې د جنکوز د کونکو د حوصله افزایی لپاره د میاشتنی سکالرشپ یا معاوضه ورکولو لړۍ پیل کړې وه. خو اوس په ځینې ځایونو کې ځنډول شوې او ګڼ شمېر جنکۍ دغه معاوضه ترلاسه کولو نه محرومه شوې. تعلیم محکمه به د خوراک نړیوال ادارې د نقد مالی مرستې پروګرام لاندې شپږم نه تر لسم جمعات پورې جنکو زده کوونکو ته د میاشتې 2000 روپۍ ورکولې. فعال زاهد پردی په باډه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي د معاوضې سره د جنکو په سرکاري سکولونو کې د داخلو شمیره زیاته شوې وه.
لوی داسره مونږ سکولونو چې هغه لاس کولا باندې په دشتګردي کې ډیر ویرون وو بیا په خیمو کې کلو شول. لوی انرولمنت حوال نه وو خو چې کله دا پروګرام شروع شو نو هغه انرولمنت ډیر سیوا شو. نو مونږ د ویو چې دا اسیسمنت هم صحیح وشو دا پروګرام جاری وسوتل شي. بل د پیسې په ایزی پیسا ډیر مشکلات دي چې دا په ایزی پیسا نه وي. د چې ایجوکیشن لامل ویږي کوم متعلقه پرنسپل وي چې هغه بای هند تقسیم وي او دا چیک اینڈ بیلنس وي. نو امید ده چې دا انرولمنت په خوشی چې یو مشمل به خاروک ملو دو یا به روپے ملو دا غابه لگا بولډم وا غبه پکلی کې په کور کې ذاتم ولګا توجه به مر کاوله.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر نثار محمد خان وای چې په خیبر کې په سرکاري سکولونو کې سبان دي او یا فیصد د جنکوز د کونکو ته دا معاوضه ورکړي. خو ځنې ترې د تکنیکی ستونزو لکه بل پاتې شوی او دوی ته به هم دا معاوضه زر ورکړل شي.
تقریبا 70% جنکو ته دا پیسې ملو دي دا 2000 پر منت. خو دا 30% کنه دي ملو نو هغه داسې ده چې چتا د پلاشن ادیکار کې فرق دی یا زموږ ٹیچر نے چت پا شناختی کارڈ کے فرق رکھ لیے نو آگا مشمانوں تو پیسے پاتی تھی کہ آگے نہیں دیا گشتے اور نور اور ٹولے تو تقریباً 67-75% پورے پیسے مشمان تو ملے ہوئے جنا کو تھا. نو زمگا دسی میں جنا کے ماشاء اللہ ڈیر تک لڑی اور تب سے پتہ دے چہرہ دا کرونا دا وجہ نہ سے کم دی اسکولوں بند ہو زیادہ تر تاکہ دا وجہ نہ اثر پوتے تھے او ان شاء الله اوس چې د سکولونو کولو شو او اوس امتحان خودو چې دې شو د ګرمه چټیا نشي نو دغه مسلې پکې دي چې ادروایز زمونږ ګورنمنت سکولونو ته ډېر ماشومان الکانو جنکې ډول راغلي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د وینا تر مخه په خیبر کې دا محل شپږ سوه یو شپېته تعلیمي ادارې فعال دي او تیر کال یعنې 2000 کې د کورونا وبا له وجې د سکولونو بندېدو نه وړاندې هلته په دې سکولونو کې څه باندې 1,00,000 پورې ماشومان داخل وو. ښایي اوس یې شمېره نوره هم زیاته شوې وي. د خیبر پختونخوا الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن محکمې ویلي چې د خوراک نړیوال ادارې په ټولو قبایلي ضلعو کې د جنکو په 200 سرکاري سکولونو کې لږ تر لږه 20,000 جنکو ته دغه معاوضه ورکولو هدف ټاکلی وو چې د چا کوایف پوره وو هغوی ته یې معاوضې رسولي. دا یوه ازمایښتي پروژه وه. دې لاندې جنکو ته 1 کال پورې معاوضې ورکړي او هیله ده بیا شروع کړل شي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت په دې ورستو کې ویلي چې دا محل په اوو قبایلي ضلعو کې د 4 کالو نه تر 4 کالو پورې خواوشا 1,000,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د سوات او د دیر زلیته نزدې قلاګي سیمې اوسیدونکو وای چې د خلکو تک راتګ لپاره یوازنی سړک کند کفر دی. او لتیرو دشتو کالو رئیس یې مرمت نه شوی د سیمې زین اوسیدونکو مشاله لته ویل چې حکومت د دغه روټ زر تر زر جوړ کړي. خو وفاقي وزیر مراد سعید وای چې د روټ جوړول لپاره 19 کروڑ روپو منځوري ورکړل شوی دا او ډیر زر به پرې کار شروع شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې وو.
د سوات تحصیل کابل قلاګای یونین کونسل چې د کابل بازار نه 25 کیلومتره لري د دیر په پوله پرته سیمه ده، ځای خلک وایي چې د خوښه په لسګونو کلو تر شپږش زر نه زیات عبادې لپاره رابطه سړک د 1300 لسیزو راسو کندی کپرې ده. د کلی یو مشر ولی خان وایي چې ډیره خیسته سیمه ده، ګڼ ځنګلونه او چینې پګښته، خو د سړک خرابتیا لوجه رسته پاتې ده.
زموږ بدله کې هسپتال له باغې کې مطلب ډاکټر انیشته ډاکټر بګنیشته د 12 بجو پورې د 11 بجو پورې ډیپټی کوي د سپوږی سګنیشته. نو کدا روړ برابر شي امو ته سہولت میلاو شي زموږ مریضان زموږ عوام د ډېر خوشاله شي. ډاکټران به کې پاتې کیږي ډاکټر به کې پاتې کیږي.
د کلی یو کروندګر علي رحمان وای چې په خو شاکلو کې خوږی میوه او سبزیانه کیږي، خو د سړک خرابتیا لوجه دوی خپل سبزی منډه هوته نشي وړي.
نو موږ ته زیات مشکلات د دې روړ دی چې موږ ته دا روړ شي ځکه چې دا د دیر د بارډر سره کېدلې دي. نو چې موږ ته وشا غو ته ما سني جوړ شي دا غو غړي به راشم په دې غړي راشي او مطلب درې موږ ته په کې سہولت راشي.
دا نه هم جمعه از د کون کې امتی الله وای چې قلاګي یونین کونسل کې هسپتال او لوی سکول نشتا. د روړ خرابتیا لوجه زلمی د لسم نه اخوا از دکړې پری دي، مریضان هسپتال ته رسول ډیر ګران دي.
دا روډ تقریبا 1994 نه پرېسته بیا نه لشه. 1994 زمانه شي د پیدائش نه مخکې خبره ده چې دا بیا نه لشه. ها قرود دی او دی او دی او دی اسی لګ دغه پکې شو پس وخت کې خو بیا نه لکنه دی شي. اسی لګ کړي مړي پکې شو وي ټانکي منګه پکې شو وي. تکلیف خو درته ډیر زیات دی چې مریض د دې ځنه واخلو او سیدو ته رسونه واغه ساور کړي پلار لاره ساور کړي ځکه چې دې ځنه کوزو مونږه د تن باندې ترسونه واغه ساور کړي. دا روډ چې دی تاسو په خپل نیول دو چې بالکل دې سیده چې ختم نه لکه د سره پکې د سره غشته نه
قلاګي سیمه د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید حلقه ده. پداړه مو د مراد سعید سره رابطه اون شو خو د هغه د پارټي ځای مشر او پخوانی ناظم حیات خان وای چې حکومت دغه روډ جوړولو لپاره 19 کروڑ روپۍ منځوري کړې دي.
په دې باندې خلک سکولونو ته کابل ته تانو باندې منګوري تزي هسپتالونو تزي دا ډېره غټه مسله وا او سړک خراب او مریض بل دې ځنواغ استاغه په لارې باندې وپات شو او دسې کسانو بګې چې په دې روډونو کې به اکثر کډو مړو کې میان پرې خوري چې یاره دا روډ ونه شو دا د چل دی دا هغه چل دی. خو په هغه باندې مراد سعید ته وای نه شو او الحمدلله 18 کې اگر اغله مو ته وینا کړی او پای دی په 2021 پاغه باندې کار شروع شو ډیر ضرب کمپلیټ شو ډیر ضرب دا کار سرته ورس.
د خلاګي اوسیدونکو وای چې په سیمه کې وړاندې هم حکومتي واکدارانو د روډ جوړولو اعلانونه کړي. باید موجوده حکومت دا ځر د خلاګي 10 کیلومتره روډ پوخ کړي چې تر با په زرګون خلکو ته پته راتک کې اسانتیاګانی راشي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
نن د 2021 کال د جون پر دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه عبدالي 209 سلويختم تلیندې. هغه په 1918 کال کې په قندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا په بادشا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډيري چټکۍ سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدي زنیولې بیا د هندستان تر هند او لامو سیندا نیولې بیا بیر هند غزیدلې و. د احمدشاه بابا دوی مهمی کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي. نور تفصیل د احمدشاه زمي په دې رپورت کې ورو.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمدشاه عبدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان عبدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدل و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1928 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو نه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر ستا. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غرنمو وژرا واخسل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور خړو د احمد خان عبدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان عبدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او سیړونکو محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهي د شروع څخه واغته کار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. په خوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمدشاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه درا ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، د مرکزی دولت جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوسر د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوې کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځیدل وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولېګ چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینی هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لخکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماته ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوالیو جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشاه احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسره ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کومغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتسی. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د ونجات دهنده په حیث ورغلي او هندستان بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندستان ته راغی، د هندستان خلکو له داسې هرکلی وکړ او له دې سره د مرحټو د چپاو او تلم په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي مذهبي او سمتي لحاظ د ځواکونو راپورته کړي وې د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپل د مرهټیانو لماتې ورسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابر کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه سیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وې نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګونه افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلې. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې لمشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکريانو له شور څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کال مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د وسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نسو موندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیات برخه لاندې کړی و، سره لاغه چې د دیجی سلطنت لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کومبل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښوي او داسې اساس کښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالی ته توجه کړې و، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې و او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. بل خو د په اثر کې یو شمېر ویالي او کاریزونه هم وکړل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادر شاه لخوا وران شوی وو. پر دې سربېره د خپل پادشاهي یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپل خاورې او وطن سره ډیره زیاته مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنی ول ورسته هلته پاته نسی، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نور پاچاهانو کورنۍ لکه غلجی، لودی، سوری او نور پشان په هند کې ورکسي. هغه پوهېدی چې د د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له مانوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاورته وسپارل سوچ پر مزار یې ولوي ګمبد جوړ سوی دی.